د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسې کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې هنري او فرهنګي شخصیتونو ته د ستاینلیکونو په اړه ریپورټ ولرو، بیا به له یو ځوان شاعر سره د هغه په شاعرۍ د زړه خواله ولرو، او په آخره کې به د ولسي سندرغاړي خان تحصیل په اړه یو ریپورټ هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له اړخه ګڼ شمېر ننګرهار میشتي فرهنګیان، فلمي لوبغاړي، هنرمندان او خبریالان په ستاینلیکونو ونمانځل شول چې حال یې په دغه ریپورټ کې درکوو. د افغانستان د ادب او فرهنګ په اوسني پیر کې ننګرهار ته د علم او ادب زانګو ویل شوی. ګڼ شمېر ځوانان یې د تعلیمي بوختیاو تر څنګ په ادبي او فرهنګي فعالیتونو هم بوخت دي. له همدې امله د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالو، ژورنالیستانو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په فرهنګي او ادبي ډګر کې د کار سړي په دې خاطر په ستاینلیکونو نازوي چې نورو ځوانانو ته د خدمت کولو احساس ورکړي.
چاچ د فرهنګ په برخه کې قدم پورته کړی دی، دا غوی قدمونه سټایل شوی وي او قدردانی شوی وي، او غوی ته دا ذهنیت ورکو چې کوم په دې برخه کې قدمونه پورته کونو خامخا موږ لمانځل کیو. یو دویمه خبره دا ده چې زینو ژورنالیستانو او فرهنګیانو د خپل هیواد د اصل فرهنګ د غوړېدا په برخه کې د اطلاعات او کلتور د ریاست ملای تړلې ده او مینه خودلې ده. موږ دغه مینه په مقابل کې نور سره لرو، غیر د دینه چې یو سپین کاغذ ورته ورکو، دا غوی د هڅې تمجید کوو. د خو نتیجه خدا او د بدو بده چا کار وکړو هغه سټایل کیږي او کنه
د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون خبریال محمود واکمن چې ټلویزیونی سیریز رپورټونه جوړوي یو له هغو څخه و چې ستاینلیک ورکړل شوی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د دغه ستاینلیک په اخستو سره زه په دې وپوهېدم چې زموږ ولس او زموږ خلک اوس په دې پوهېږي د ارشیب د قدر او ارزښت اندازه دوی ته معلومه ده. نو کېدلی شي دا زموږ په ژورنالیستیکي برخه کې هڅې او هان دوی دپاره یعنې د قناعت وړ وي. نو موږ دغه کمې هڅې چې اوس په دغه ډګر کې کړي دي، کېدای شي د دغسې هڅونو او تشویقونو وروسته دا لا پسې قوي شي، پیاوړي شي.
خلیل خاطر چې د ننګرهار د تیاتر یا ستیج ډرامو د ټولنې مشر دی، اکثر وخت داسې ډرامې ستیج کړي چې د ټولنې نیمګړتیاوې یې پکې څرګندې کړي. دی هم په ستاینلیک ونمانځل شو. نوموړي خوښي څرګنده کړه چې د خدمتونو قدردانی وشوه.
د اطلاعات فرهنګ ریاست نه ډېره زیاته مننه کوم، موږ ته دغه ستاینلیک راکړه. دا زموږ ایماني او ایجاني وجیبه ده چې خپلې ټولنې ته د تیاتر د لارې هغه پیغامونه چې د ټولنې نیمګړتیاوې پکې نغښتې وي خلکو ته د تیاتر په ژبه وړاندې کوو. دا خپل افتخار ګڼم.
ضیاءالدین همتمل چې د ختیځ ادبي بهیر مشري کوي ستاینلیک ورکړل شو. نوموړی وایي چې د ټولنې خدمت یې په ځان فرض ګڼلې دی.
د ټولنې د یو شاعر په توګه دا ټولنه په ما حق لري چې زه شپه ورځ ورته کار وکړم او خدمت یې وکړم، ځکه چې زه په همدې ټولنه کې اوسېږم او دې ټولنې ما ته هر څه راکړي. دا چې ما ته ستاینلیک راکړ شو، لا بار په ما زیات شو چې زه لا نور هڅې وکړم او کار وکړم.
له دوی پرته یو شمېر هنرمندان، فلمي لوبغاړي، د مدني ټولنو یو شمېر استازي، خوږ ژبې قاریان او د ټولنیزو خدمتونو عاملینو ته ستاینلیکونه ورکړل شول. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عمران لمر چې لا هم تنکی زلمی دی او د تیرو 50 کلونو راهیسې شاعري کوي، شعري تخلیقي د خپل عمر په تناسب ډیر پوخ کاری. نوموړی اوس مهال د ننګرهار د شریعتو پوهنځي په دویم ټولګي کې محصل دی. له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
ستاسو د شاعري او هنري تخلیقات او بیا ورسره د شریعتو پوهنځي دا تاسو په خپل خوښه خوښ کړو او کنه په چا درته ووته؟
بس دا د بخت کارونه و. خپل مې د ادبیاتو سره او حقوقو سره ډېر شوق او علاقه مې همغه سره وه، خو د قسمت کارونه و شریعتو پوهنځي ته راغلم. خو اوس کورنۍ دوخانه دې ته شویم چې باید شریعتو پوهنځي ولو.
که دا راته ووایي چې اوس دې عمر څومره دی او شعر و شاعري دې د څو کلونو راهیسې کوي؟
کله چې پاتم ټولګي کې وم لومړی شعر مې هلته ولیکه. پاتم سنگ کې د کشتیوال نه مې شاعري سره مینه درلوده. همدغه وجه وه چې اوس شعر لیکم او تقریبا عمر مې اوس په نسم کال باندې ورو.
تر اوسه دې کومه شعري ټولګه چاپ ده؟
نه تر اوسه نه ده چاپ شوې، خو برابره ده او چې هر کله د خدای پات خوښه شوه نو هماغه ورځ بیا انشاءالله چاپ کوم.
علاوه د شعر نه په نثر کې هم څه ګوتې وهي که نه؟
هو نثر کې هم یو څه کوم. ادبي ټوټې مې زیاتې لیکلي دي په زیاترو ویبسایټونو کې، زیاترو ملګرو لخوا نشر شوي دي. او همدارنګه لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، او کومې چې هغه لنډې ټوټې وي مقولې هغه مې هم ډېرې زیاتې لیکلي.
ما چې ستا شعر لیدلی دی، په شعر کې تاسې د مینې موضوع ته ډېر تم شوي. ستاسې د عمر په تناسب کومه مینه یادوئ؟
موږ داسې یو ټولنه کې لوی شوي وو چې فقط جنګ جګړې وژل او نفرتونه خواره شوي دي، کرکې دي. مجبوري په داسې یو ماحول کې، په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، باید مینه وویشو، باید مینه خواره کړو، باید مینه خلکو ته وروپېژنو. هغه که هر ډول مینه وي، که کوم شخصي مینه وي، یا د مور پلار سره مینه وي، د وطن سره مینه وي، د خپل تعلیم او تربیې سره مینه وي، هغه که هر ډول مینه وي، خو باید مینه خواره کړو تر څو دغه نفرتونه او دغه کرکو ته د پای ټکی کېږو.
او تاسې لنډو کیسو ته بیا څه رقم موضوعات خوښوئ؟
کوم چې زموږ عموماً د ټولنیز مشکلات یا هماغه موضوعات ته، لکه تېر ځل ما یو کیسه لیکلې وه، د هغې کې مې د چا شخصي ژوند راخیستی و چې هغه نه څنګه تعلیم پاتې شو، بیا اوس په څه باندې مصروف دی، دغسې موضوعات. او دا کوم چې ماشوم تختونی کې د دغې پاک لنګ یو کیسه لیکلې وه، او کله چې زموږ ځوانان ځي خارج ته، هلته هغه کې دغې پاک لنګ یو کیسه لیکلې وه. نو زیاتره همدغه د ټولنې مشکلات پکې راغلل.
تاسو خو مخکې یادونه وکړله چې د شریعتو پوهنځي په دویم کال کې سبقونه وایي، د ده سره سره نورې څه تعلیمي بوختیاوې لري؟ یعنې دلته خپل جلال آباد کې بېلابېل کورسونه دي، د انګلیسي کورسونه دي. انګلیسي دې لوستې؟
هو انګلیسي مې لوستې، او دلته یو کورس د امریکې سفارت لخوا نه هغه نه هم فارغ شوی یم. همدارنګه پېښور کې مې هم انګلیسي زده کړې کړې وي، او تر څنګ یې غواړم ژورنالیست شم، ژورنالیستي زده کړو باندې بوخت یم.
دا د ژورنالیستي زده کړې چیرته کې خصوصي دي؟
نه دلته د ننګرهار میډیاتیک دفتر لخوا نه هم کوزینې په نوي دفتر کې چې کوم ژورنالیزم ټرینینګونه ورکړي، هلته مې هم ډېرې زده کړې.
او په دغه برخه کې د څه زده کړې دي بیا په عملي توګه باندې؟
تر اوسه مې کوم عملاً کوم رسنۍ سره کار نه دی کړی، خو انشاءالله اراده لرم چې راتلونکي یو رسنۍ سره کار وکړم په دغه برخه کې، او په ځان انشاءالله باوري یم یو څه مې زده کړې دومره کولی شم چې پرمخ لاړ شم.
تاسې خو د هنر په برخه کې دغه لنډې کیسې لیکي، افسانې لیکي او شعرونه لیکي. افسانه خو به ډېر وخت ونیسي، خو د خپلو خوږو غزلو نه دي یوه غزله د مشال راډیو اورېدونکو سره شریکه کړي نو خوشحاله به شو.
سمه ده، په دې وروستیو کې مې یو غزل لیکلی وو، په دې هیله چې تاسو به ولرم، په دې هیله چې تاسو د خوښۍ وړ وګرځي. ته مې لیدې په ټوله لار، سترګې مې پټې کړلې، زړګي مې نه کولو وار، سترګې مې پټې کړلې.
ډېر ښه.
ته مې له څنګه تېرېدلې خو ما نه در کتل، په ځان مې نه وو اعتبار، سترګې مې پټې کړلې.
ډېر ښه.
هره کوڅه او هر دیوال کې راته تخ ښکارېدې، کله چې تلمه له دې ښار، سترګې مې پټې کړلې. بیا مازیګر و، پېښور و، او باران ورېدو، بس صرف ته نه وې دلدار، سترګې مې پټې کړلې. ما ویل خوب کې کمی راشي چې دی ووینم، در پسې ډېرم ناقرار، سترګې مې پټې کړلې. د رنجو اوښکې دې په مخ داسې پرتې وې لکه تورې جنډې په سپین مزار، سترګې مې پټې کړلې. غېږ کې یې ټینګ کړم عمران، بیا یې وویلې واړه ژوندون مې در نظار، سترګې مې پټې کړلې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ولسی سندرغاړی خان تحصیل یو له هغو نومونو څخه دی چې د آواز خواږی په لر او بر پښتونخوا کې د موسیقۍ د بازوق اوریدونکو په زړونو چک لګوي. خو د تیرو لسو میاشتو راهیسې نوموړی د ناروغۍ تر څنګ د بېوزلۍ شپې او ورځې تېروي. اوس مهال په کوزدیر کې په یوه خیمه کې ژوند کوي، او له حکومت نه غواړي چې درملنه یې وکړي. له خان تحصیل سره د مشال راډیو همکار سراج زهیر خبرې کړي، او یو رپورټ یې پی تیار کړی چې د هغه په غږ کې په یوه سندره باندې پیلیږي.
دا غږ د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي خان تحصیل دی چې دا وخت د کوزدیر په تالاش شمشی خان کې په یو تنبو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. خان تحصیل د خپل خوب او ګړنګین غږ په واسطه زرګونو مینوال پیدا کړي ول، او د رادیو تر څنګ یې په ټلویزیون هم وخت په وخت ډېرې په زړه پورې اولسي سندرې ویلې وې. که څه هم د اولسي موسیقي مینوال اوس هم د خان تحصیل یو قربان اورېدو ته تګي ناست وي، خو دې وتلي سندرغاړي له څه مودې راهیسې سندرې ویل پرېښي دي او د دیر په یو لرې پرتې سیمه کې د ګمنامۍ ژوند تېروي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خان تحصیل وایي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تور ځلي پرنس اخته دي او دوی دومره وس نه لري چې د خپل علاج لپاره د رود المل په بیه واخلي. خان تحصیل د خپلې بېوسۍ کیسه او له حکومت چارواکو کو خپل گله د مشال ریډیو سره داسې شریک کړه.
نو دې دلته په تلاش کې او تلاش کې چې په دا خدمت کې مری خو اوس دا څنګه الله سمیا ته وشي د ګردې نه خرابې میدان نه خراب او ویرا یو درې مرز او څه بس الله دې خیر وکړي تمره شوی چې دوست په ګنده باندې ګرځم.
خان تحصیل په نورلس سوه څلور څلوېښتم کې د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې زیږیدلی دی او په نورلس سوه څلور شپېته یم کې یې له پېښور راډیو لومړۍ سندره خپره شوه او بیا د ټلویزیون د نشریاتو شروع کېدو سره دې اته شپېته کلن سندرغاړي په نورلس سوه پنځه اویا یم کې په ټلویزیون خپله لومړۍ سندره ریکارډ کړه او دغه رنګ یې د خپل ځانګړي اواز او انداز په برکت د پښتو موسیقۍ په مینهوالو کې ځان له یو خاص مقام وګټو. خو دا نمتو سندر غاړې اوس ګیله من دی چې د بې وسۍ په دې وخت کې نه خو یې حکومت او نه هم اولسي وګړو خیر خبر واغستو.
پاکستان پښتنه زه هر وخت کوم، بچپن نه هم څه تیرہ سال پندرہ سال عمر نه بعد پاکستان خدمت کو دی موږ پاکستان خدمت ته چانو زه اوس مجبور یم سه سم مهرباني خو کوي ذرا سره جنا دا وای په تمو کې ناس په دې پاکستان حکومت کې ما داس ځوان نو داس اوسر داس خان نواب ما نو
ځینې فنکاران او د فن مینوال وایي چې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ تیر حکومت د فنکارانو د خیر ښېګڼې په غرض یو شمېر ګامونه پورته کړي ول چې پکې د ضرورتمندو فنکارانو لپاره نقدي مالی مرستې هم شاملې وې. خو په صوبه کې د حکومت د بدلېدو سره دا لړۍ اوس درېدلې ده. افتخار حسین چې په تیر حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر و د دغه مرستو په اړه وایي
ما به فنکارانو له 200 فنکارانو له ما امداد ورکړي. لومړی ځل د کلچر ډایرکټر چې کوم یې موږ جوړ کړو او په لومړي ځل د کلچر ډایرکټر د لاندې موږ ته په ADP کې فنډ چې کوم یې ملو شو او د خپل فنډ په وجه باندې کوم یې ما د فنکارانو قبرونه جوړ کړي دي. د دې سره چې کوم سره مطلب ما جوړ دو سره هم کړی دی د بیمارۍ په هیلپ هم ما کړی دی. د موجوده حکومت زړې افسوس کوم چې هغه سلسله دی ودروله. نه کلچر ډیپارټمنټ هغه فنډ شته دی، نه فنکارانو سره هغه رابطه شته دی، نه زموږ
کله چې مشال ریډیو د سندرغاړي خان تحصیل ګیله د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا وسنی حکومت کې د آبادی او خیر ښېګڼې صوبایي وزیر شکیل احمد په وړاندې کې خو نو نوموړي وی چې دوی به ډېر زر د خان تحصیل سره رابطه وکړي او مسله به یې هواره کړي.
دا واسم انساني مسله ده او بیا د فنکارانو خو زمونږ د ټول قوم اساس ده. زه به مورل ته پارټای ملګرو ته مو مغیب او سره رابطه وکړي.
د خان تحصیل په وینا چې د خپل فن په برکت یې سپیسی ټکی جمع کړی وي هغه ترې په علاج ولګی دی او اوس د میاشتې دوایانو خرڅ یې لس زره روپۍ جوړیږي، خو اوس نه لري چې په خپل سر دا خرڅ پوره کړي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننی خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.